السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د اسلامي همکارۍ سازمان په نننۍ غونډه کې د بشري مرستو په نه سیاسي کېدو ټینګار شوی. د طالب پلاوي مشر د بشري حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. عام خلک او مدني فعالان له دې کانفرنس څخه هیله لري.
اسلامي هیوادونه پر اوسني حکومت فشار راوړي چې د تحصیل حقونو ته دوی درناوی وکړي. ټول شموله حکومت ته باید زمينه سازي وشي.
طالبانو ویلي چې په سیاسي او اقتصادي برخه کې بل دې کانفرنس لا ستراوړنی ولري. آیا همدا سده؟
په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی.
نور راپورونه هم درو هیله ده. تر پایه مو ملتیا وکړه. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تر استانه شو، خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه او په کراچۍ کې د فاضله بیا د چټه لوبو په لیکو کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د او آی سی یا د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي.
I speak to the United States specifically. They must de-link.
زه په خاصه توګه امریکا مخاطبه وم چې هغوی باید د طالبانو حکومت او د 30 میلیونو افغانانو حساب جلا کړي. که څه هم دوی له طالبانو سره تیر 40 کاله په جګړه کې وو، خو دا د افغانستان د خلکو مسله ده. 30 میلیونه انسانان، نو ځکه ډیره مهمه ده چې باید سمدستي اقدام وشي. موږ باندې اسې هم ناوخته شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره ګڼې بهرنۍ مرستې ودرېدې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه. امریکا ټینګار کړی چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ په د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 1.5مه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ په پیغام کې چې ازادي راډیو ته امره غلی ویل شوی، د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم نیول کیږي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په روانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپا نیوګینیا PNG سره مخ ده. د پاکستان په تر ټولو لوی بندري ښار کراچۍ کې د چټه لوبو یا فاضله په کانال کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. چاودنه پرون شوې ده. نن چارواکو ویلي دي چې د شپې ناوخته د ځینو هغو کسانو نه چې سخت ټپیان هم ځینې مړه شوي دي او د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېد. لومړی د 12 کسانو د وژل کېدو خبره شوې وه. پیښه د کراچۍ ښار په یو برخه کې شوې ده چې د چټلو اوبو کانال یا د فاضلاب لاره د یو ودانۍ تر لاندې پټوه او چاودنه د ګازو له امله پکې شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورنو. د کردستان څارنوالي خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د قربانی تر اعدام مخکې ویلي و چې له دغه سیاسي بندینه د ایرانی څارنوالانو لخوا په زور اعتراف اخیستل شوی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه وه پورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. حیدر قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یو ځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک اکثر د بشري حقونو فعالان د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړي دي. او اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرو اونۍ د ډزو په تړاو څلور فلسطینیان نیولې دي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دینی ښوونځي درې زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. څو فلسطیني ډلو د تیرې پنجشنبې برید ستایلی خو چا یې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو په وزیرانو په غونډه کې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې نن له غرمې مخکې پیل شوې او لا هم روانه ده. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 350 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله ویل بیل کوم قید او شرط دی لدې هیواد سره مرستې دوام وکړي.
نغدو پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپلو پښو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نغدي پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم ښه نه وي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم وینا وکړه. وی ویل د اګست 15 لکه چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت لرو، ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه، بلکې دا زموږ دینی وجیبه ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني. خدای هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیا رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاري او سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقوقو په څنګړې توګه د خوځو د حقوقو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هر برخه کې مرسته ته چمتو دی. د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها بیا د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځه لپاره سیمه ییز او نړیوال همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په اسلام آباد کې له بشري ناورین نه د افغانستان د ایستلو په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې ته هیلمن دي او دوی وایي چې باید اغیزناکه پایلې ولري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلامي هیوادونه باید افغانستان له اوسني بحران نه راوباسي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې او لا هم دوام لري. دا چې د خلکو هیلې ترې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناست نه د افغانانو هیلې. یو شپیر کابل میشتي وایي سره لدی چې د افغانستان په اړه په زړونو دا شان ناست شوی او پایلې نه دا ورکړي، خو دا ځل په دې توپیر چې افغانستان کې نظام بدل شوی او حالت تر هر بل وخت سخت دی، د ډول ناستو پایلو ته هیله مندي زیاته ده. د دوی په باور د افغانستان له خلکو سره د محل بشري مرستې تر هر څه ډېرې مهمې دي او په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو د پوره همکاري تمه لري. د کابل خار وسیدونکو طارق
په دې شرایطو کې چې پر افغانستان باندې هم د افغانستان پر اقتصاد باندې د اقتصادي بندیزونو ډېر تاثیرات کړی دي او په دې ګونګ حالات کې روان دي، بیا هم خلک ورته خوشبینه دي چې ګواکې اسلامي هیوادونه هم پر اروپایي ټولنې باندې او پر هغه هیوادونو باندې غږ وکړي چې افغانان د دې ناورین څخه وباسي. افغانان په تمه دي هیله.
د کابل ښار بل وسیدونکو فروتن بیا وایي اسلامي هیوادونه د بشري مرستو ترڅنګ باید د نړۍ او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو ټینګولو لپاره هم کار وکړي.
د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره کار وسی او دا په غونډه د دې سبب وکړي چې دا زمينه مسایل سي چې د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایل سي.
د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی هم ورغلی. امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل زموږ به غوښتنه دا وي چې د کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وجهي صندوق جوړ شي، افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او راژوندی شي او زموږ او دنیا ترمنځ ښه راشه درشه وشي. خو ځوان او مدني فعال روحالله تابش د دې ناستې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان په نوي نظام د فشار راوړي تر څو د نجونو د زده کړو او ښځو د کار ستونزې هوارې شي.
زموږ هیله او امید هم همدا دی چې اسلامي هیوادونه پر اوسنی نظام پر اوسنی حکومت فشار راوړي څو دوی د انجونو د تحصیل او د زده کړو حقونو ته دوی درناوی وکړي، همدارس مطبوعاتو ازادۍ ته دوی باید خپل ژمنتیا بیا ثابت کړي. اسلامي هیوادونه باید پر دوی باندې فشار راوړي، د دوی لکړنو څخه دوی باید نظارت وکړي، همه شموله او ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
د اسلامي همکاري په سازمان کې وی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبلې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غړ اعلان خبره شي چې بشري او سیاسي برخه به ولري. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو غوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوال کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو باندې ټول شمول حکومت غوښتنه تکرار شي. داسې حکومت چې خزي اونجونی هم پکې وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناست په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې هغه د هندي رسنیو د راپورونو لمخې نن نوې دهلی هم د هند مرکزی آسیا ډیالوګ پونوم د ویناست کوربه دی. ویل شوی چې په دغه ناست کې به هم د افغانستان د بشري مرستو او روان اقتصادي حالات په تړاو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو
په پاکستان کې نن د اسلامي هیوادونو ناسته کیږي او دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو ټول افغانانو موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري او په دې باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته انشاءالله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ ولري
مونږ ته د خارجي کومکونو ته ډیره اړتیا لرو. افغانستان ډیر ځپېتلی ملک دی، ډیر زیات مونږ باید مونږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کیږي نه. نو مونږ غواړو چې مونږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمینه مساعد سي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمینه مساعد سي. د دې تر څنګ د بانکونو وضعیت یو مهم او اړینه مسله ده، ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسي او کار ورته وسي او په دې هیله سي د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتل سي.
اسلامي هیوادونو کانفرنس چې نن جوړیږي، بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي، دا د سایلو دی او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېر زیات مسؤلیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې بد حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تفتین کې. دوی اولینی کانفرنس کې ناسته ده چې د دوی وزیر خارجه امیر خان متقی به ګډون کوي. زما د دوی نه دا خواست، دا غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډېره اړینه په دې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده. او بله دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت دپاره غږ پورته کړي، او هغه څه چې د مسلمان یا د خپل هغه د انسانیت
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
بیا هم د ورځې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. طالبان هیله لري چې په اسلام آباد کې له نننۍ جوړې شوې غونډې به په اقتصادي او سیاسي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. طالبان وایي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې په تیره خبرونه کې د سیاسي چارو لکتون کې او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نو پوښتل چې د دې غونډې پیغام او ګټې طالبانو ته څه دي.
زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډېر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري. خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خو دا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان نه وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده، دا باید تغییر ومومي.
ډاکټر صاحب، څه کول په کار دي؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه حداقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه، حتی اسلامي هیوادونه، زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې شو دلی دلته اسلامی نظام راسی نو دغه اسلامی نظام به ټول اسلامی نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او دغه اسلامی نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرانس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاون نه دی. تاسو ګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهنشاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتمن وي. بل موضوع دا ده چې اسلامی کانفرانس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی.
بله،
په دې لحاظ موږ دغه کانفرانس ته په مثبتو سترګو ګورو.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یوه بله موضوع را اخلو. په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او چارواکي فعالیتونه هم غیر قانوني بولي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کرا شمیر نه ښیي، خو وایي چې په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کول، ان شاء الله د نن ورځې نورسته به دا کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ولې دل چې مهر لاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته د موږ ډاډ ورکو چې پرتونکو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر وړاندې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانساری چې د خار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخني چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه لپاره بده په دې برخه کې کور کې ترسو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخني برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه غالي منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. انداسې د سر درد والا او نیډول په نامه عمومي غولای هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید د نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
زموږ آزادی راډیو نه اوري. آزادی راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراز د اف ام په 3.5 سپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماخام تر وو له آزادی راډیو اوري.
په کابل کې وینجلی په خپل کور کې نور انجنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې د محل جونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو نه به برخې شوي. د پوهنې فعالان د وینجلی د نه وخت ستای او وایي خدای چې ورته نه وختونه نور هم ډیر شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې لشپګم تر 12 ټولګي د خوندزي نګدې 50 د کونکو ته د خوندزي مضمون نه تدریسيږي. خدا کوم رسمي خوندزي نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یو انجلۍ په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د اداري او تجارت له خوندزي فارغه ده، خو اوس کوم رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غوړي د دغه خونیز مرکز دقیق ځای پر راپور کې یاد شي وای، د غونجونو ته ځکه د خونځي مضمونونه ورزده کوي چې کراتونکو کال پر مخ ته خونځي دروازې پرانیستل شي نو له بشپړ چمتووالي سره خونځي ته ولاړ شي.
ای مکتب را ما برای شاگردای صنف 6
دا مرکز می لشپګم تر 12 ټولګي زده کوونکو جنو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د خونځي بیلابل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و تر څو هغه جنې پکې درسونه وای چې د اسلامي مراد له راتلو سره خونځي ته لتلو پاتې شي یا نشي کولای خپل درسونه ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونی لدی رامست شوی فرصت خو هېدی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین معلوم برخلیک ته د پایټکې کېږي او خوانځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه يم د اتم تلګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ خوانځي کې درس وایم او ډیره خوخه يم چې په دې حالت کې په واریا زده کړو بوخت يم.
زنه دائم د نوم تلګې زکونکو مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ ته زکرې زمينه برابر کړي او زمونږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24 نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنکړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل خوندزیو ته ولاړي، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر 12 ټولګي پورې د نجونو په مخ خوندزي تړلې پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په خوندزي کې خوندکي دوايي د نجونو لپاره د خوندزو فرصتونو برابرول کولای شي دراتونکو په اړه د دوی ناهیلي راکم کړی، ځکه هم دا اوس یو شمېر نجونو له تعلیمه د لری پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوی.
انجونې هم اوس ډېرې نهیلي شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي. په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلې، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، 12 کاله ښوونځی وای، او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لړمهالي بولي او وایي پر داسې وی طرح کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول انجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري معرف ژمن دي چې په هره برخه کې حتی امکان ده هغوی سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای ته رسیدو سره په ځینو هغو ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې. خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام لرو. دا پروګرام طاهر روخان درته وړاندې کوي، خو اوس 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د OIC یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. تمه ده چې آسیایي لوبې د ډسمبر په 23 پیل او 1.5 پای ته ورسیږي. افغانستان به د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره مخ کیږي. په کراچۍ کې د فاضلابو یا د چټلو اوبو په کانال کې د ګازو له امله د چاودنې د مړو شو کسانو شمیر 12 ته ورسید، ټپیان هم 14 شوي دي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي حیدر قربانی اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن، خو د بشري حقوقو فعالانو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له حیدر قربانی نه په زور اعتراف اخیستل شوی و. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولې دي.
د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. آدرس یې azadiradio.com. وړاندې درته په خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو، خو راځي تر دې پروګرام مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په موخه متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ویلي چې دا سیالۍ به د 3 آسیایي لوبډلو په ګډون د ډسمبر میاشتې په 23 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 1.5 نیټه به پای ته ورسیږي. په پیغام کې راغلي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم جوړ شي. آریان سکلیټ لوبډلې د غور د فوټسال غوره لیګ اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیګ دوه اونۍ مخکې د امن جام په نوم په فیروزکو ښار کې پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله به کې آریان سکلیټ او لایف ګیټ لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې آریان سکلیټ لوبډله د سیالیو اتله شوه. د لایف ګیټ لوبډلې لوبغاړی عبدالروف ګجر ته د 24 ګولونو په وهلو سره د ښه ګول وهونکي، د آریان سکلیټ لوبډلې لوبغاړی ظاهر ګهري ته د غوره لوبغاړي او شیرخان شاهین ته د غوره ګول ساتونکو جایزې ورکړل شوې. او د هند کرکټ ملي لوبډله په جنوبي افریقا کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند کرکټ بورډ وایي هندي لوبډله جنوبي افریقا ته رسیدلې او اوس په یاد هیواد کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ به درې ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وشي چې لومړی ټیسټ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د 2022 کال د جنوري میاشتې په 28 نیټه به د درېیمې او وروستۍ ورځنۍ لوبې له کولو وروسته دا سیالۍ پای ته ورسیږي. د هند کرکټ لوبډلې لوبغاړي چټشوار په جړا ویلي باور لري چې دا لوبې به ګټي، ځکه د دوی تیزه توپ اچونه ډېره ښه ده او هیله مند ده چې همدا د قوت ټکی د لوبو د ګټلو لامل هم شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره دورو کوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. ګرانو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم تاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته را رسیدلی وو چې موږ په دې خبرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروری خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او ادرس او د ورک سوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپله یاد کړي. موږ دغه یادونه څو ځله کړې خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان سي تا ته او څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پر هېڅ پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې ویښتان دي، شنې سترګې دي، او ادرس یې نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0، یعنی 0 9 8 3 3 0 3 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم تدې له جوړ او خوش خوشاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی چې ته زروس کال دی چې سره یو نه یم دی نو دغه د لشکرګان د کندار تر غلې دی کچېړې کلیواز ما ځاغه او نه خپل خوشري دی بوز ما ته پدغه ټول خوشري نه راړي کوم دي 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو ته سلامونه او نیک چلونه کوم دم له هیله چې شبات زه محمد کریم حکیار ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅکیږي چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم نو څنګه چې دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نن مرتي ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم ستاره یا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یې صفر هوا صفر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته د دغه شپږ پداش د ما سره ماتو انسي ازادي رادیو د خبرونه
درنو ویدونکو دا ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په حق لا معلومات راکړیو ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړیو اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره وورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمهوریت نه زمنګ یو کس ورکشه وای دا المخاطبان موږي پالکو مشهور ده که ار مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وای لږه صافونه کمزور ده 0345 دویم نمبر مې 0334 دا پلاډ مو هغي ها یوه بچو ورک به نو مخدایان خو با کوم مشهور ده تقریبا 15 کال اوس ورک ده کار شاید به 6 سال وي او چل دې بلبدې لنده دې او پته ولګي لا مو دې غمجن دې څخه پدې
سلامونه او نیک اله احترامات د افم ټولو خدمتمنو کارکونکو اردن ته خدمتمنو هوادوالو څنګه زګل 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ سلام علیکم نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الرسولنا زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټه پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش میره باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رحمت اوس پاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب ما د اړیکې شمیره د درې شمیره تاسو وایم ماته د غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او پخه پته لري ماته د زنګ وای ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده NTN 0 249 85 550 بل شمیره 0 92 104 50 115 مننه کوم ځوانده دی ازادي راډیو مشرتابونه ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوانده دی خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شوی
الو السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هله هم سره کوو جوړ به ما یو راتلین یا عبد المجید کاوی د 15 کال او عمر یې د تلور کار کې شوکت د هلمند ولایت په دالید ټول سوالی دی نو که چېرې زما خپل دی نو باید چې دی راشي د لمن ته په سرګردان السلام
السلام علیکم ورکه تا ته د برنامې ټول مینوال ته خوشاله افغان مد ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورکشوي دی کارته ته په دک معلومات یې ما سره د اسلامي مرغي په وجه په تاسو شمیرو اډی کوونی شي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 28 2 29 او 2 اریبا شماره مې د 0 8 99 65 6 12 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 9 اریبا شماره مې 0 8 9 6 6 3 په دې سره ما پیغام نشر کې خو یې پامن
السلام علیکم کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مشرفه کنو چې د طالبانو د تیر دوره د محمد عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مشرفه راځي طاقت سره و اوس نو حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالی نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا مسته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر غوړم او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه د نشانې تکرار کوم دا دغه بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کډی په دې لمبر دا ځنګو زه خپل لمبرم تکرار کوم نو په عمر درڅل چې څلور څلور کلن عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دا دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو دغه په راستاوري ځکه د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د نری لیکسته په پز پر مابین باندې ستر د سربیره مابین باندې یو چې نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز سیده د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه بیش لري د شتانې و طرف بل طرف ته د سړي لکه پوس چمال نیز نو په دې هله چې د چا سره معلومات وی نو سره د پدې لمبر شریکي سپراویا چنګوس ولس مساو وایا او سلام پر خدای انصارو السلام علیکم
سلامونه باندې کېله د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم از جام پر یادی د زمن ولادت ته وسیدون کې زمن ولادت پیغام پر زمن زمر یو دوست ورک دی چې د یا په نو دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی څلور میاشت کې چې د خپل کور نه درک سوې دي هر مسلمان وروده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځغوري زما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی سي به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره د 0 3 1 5 9 8 بیا په پای کې 15 روشن شمیره ده 0 9 1 10
سلام علیکم د آزادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 02-02-05-08-25 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینې احترامات د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو باور یم ښایسته خوستلایم. دغه درې کاله کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ 0-6-6-6-6-6 او روشن شماره 0-9-0-9-15-9-15 او د اتصالات شماره ده 0-3-0-9-15-9-15 د شمارو تکرار د MTN 0-8-6-6-6-6 او 0-10-9-15-9-15 او د روشن شماره ده 0-9-9-15-9-15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشهر هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی، زما ورور محمد شاه په نامه دا وکال کېږي چې د کور نه درکه شوی دي. کور کې هم ځوان دي، 15 کاله عمر لري او هر څوک محمد شاه په اړه معلومات نو د ازادۍ سره هیله لرم زما پیغام په وار وار نسل کې ترڅو زموږ مشکل حل شي. راځم رسمیت په لور باندې 0-15-4-15-9-2 شماره ځل بیا تکراروم 0-15-4-15-9-2 نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا 1 کال و 4 میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکي یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کښې اوسېږو. نو د ناصرای څه نادرکه شوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړی نه د خپله معلومات راکړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حقله که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-15-9-2-8-15-2-2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-15-2-9-15-8-2. د ازادۍ راډیو ته جهان مننه او زما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم له خدای تعالی.
زه جنتکل د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی د اعصابي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0-8-15-4-1-1 دوهمه شپېره 0-8-9-3-2-2-5 شمېره یو ځل بیا 0-8-15-4-1-1 دوهمه شپېره 0-8-9-3-2-5. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوالو ته او یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم له ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی خو دا 4 کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات وي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی MTN شماره ده 0-5-2-5-1-8-1-8-1 د شمار تکرار 0-5-2-5-1-8-1-8-1.
بلی
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکلا په نامه چې دریشت کال عمر لري، دا دوه کاله کېږي چې زما څخه نادرکه شوی. اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو هڅه که د شکلا په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووایي. 0 8 3 0 2 5 6 نو شمارې تکرار 0 8 3 0 2 5 6 بل شمېره 0 9 0 9 1 2 1 6 شمارې بیا تکراروم 0 9 1 9 6 په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه شهباز احمدي دا پیغام پرېږدم. د ورکو اجزانو د پروګرام دپاره زما ورک دوست قریب دی، ملا ستاره خوند نومېږي، د دیراوت د چرې د ولایت د دیراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا ګړۍ زما ورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاري ملا خوند نومېږي د چرې ولایت دی، هغه هم زما ورک دی. زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1 دا زما د تلیفون شمېره ده. که چېرې ملا ستار اخوند یا ملاري ملا اخوند دا زما پیغام واوري، د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه تلیفون د شمېرې د لارې څخه اړیکه ونیسي. نور مو وخت نیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادۍ د رازدو څخه دا خواهش لرم، د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نصیر نومېږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې کېنوم اړولی، د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي. زه ډېر پسې سرګردانه یم. 0 2 0 2 0 9 2 0 وسلام په احترام.
السلام علیکم، نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه. تاسو سره اړیکه نیولې، زموږ یو تن ناوخه، نوم یې فیض محمد دا، د محمد غنی زوی دا، د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظرکه شوی ده که هر چا ته د دغه کس سره معلومات وي، نو زموږ سره د انساني همد له مخې په لاندې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د اړیکو شمېرې د 0 8 9 1 5 3 8 9 بله شمېره د 0 8 5 2 2 4 ټلیفون شمېرې بیا تکرم 0 8 9 1 5 3 8 9 او بله شمېره 0 8 5 2 2 4 8
بله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم، زموږ یو ورک شوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق، د ملا عمر اخوندزی، د حاجي ملا عواشا اخوندمسی دی، د جوزجان ولایت دی، د قوشتی د ولسوالۍ د ترمنولدي د کلي دی، نامبورده دا تقریبا 8 میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانې یې دغه دی چې پر اصل لاس معیوب دی، د اسنس پر بندو باندې زخمونه لري، پر څنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه کثیر امارت د مسؤلینو یا د امارت اسلامي د چا سره بندي هم د مهربانۍ عامه د قبل موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم د موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپل جایزه دې واخلي، شیرینی دې واخلي، موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او د پروګرام د چلوونکو ته روښان څه مې دا یله ده چې دا زما پیغام نشر کی او خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګران دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپل پای شوبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415.
درنو اوریدونکو، کوم کلام چې زویم هغه د رحمان بابا دی.
how